ټاکنو په ډول او پایلو ډیر بحثونه روان دي. موږ په دې خبرونه کې د ځوانانو په ونډې غږیږو. د تیرو ولس مشریزو ټاکنو په پیل کې 44 نوماندان وو او د کمپاین په بهیر کې ځینې یې له خپلې نوماندۍ تیر شول او په پایله کې یې 14 نوماندان په دې تمه د ټاکنو په پروسه کې ګډون وکړ چې خلک به رایه ورکړي او د افغانستان ولسمشر به شي. په دوی کې هر یوه یې خپل پلویان او کمپاینران درلودل چې کمپاینونه یې ورته کول. خو د دې نوماندانو په کمپاینرانو او پلویانو کې داسې ځوانان هم وو چې نورو نوماندانو او د هغوی پلویانو ته یې توهین کاوه او دې مسلې ته یې کار ویلی وو. دا کابل اوسیدونکی میرویس په همدې ځوانانو نقد لري چې دوی د خپل نوماندا پروګرامونو د تشریح په ځای د نورو په توهین پسې راخیستي وه.
ان تر بل هر چا که ونډه ډېره اخیستې مې ځوانانو به اخیستې او مهم هم ده، خو دغه ونډه په اصلاح کې دوی ځوانانو ونډه مې اخیستې دي کې مشکلات دغه کمپاین نه رانیولې بیا تر انتخاباتو پورې دغه مشکلات ځینې درلودلو. زما په نظر ښه کمپاین هغه کمپاین ده چې که ته د خپل نوماند د خپل خوښې نوماند که برنامې لري، برنامې خلکو ته وښیې، که ښه نوکار چې دي هغه یې خلکو ته وښیې، هغه یې برجسته کړې. ولې دلته برعکس، دلته تر دغه د نور نړۍ سیر باندې داسې نه وو. دلته زیاترو خپل شی چې درلود هغه یې پرېښودل، نور پسې نور ولې دا بد کړي، ولې دا بد کړي، دا یې کړي، دا یې کړي.
میرویس زیاتوي هر کس حق لري چې له یوه نوماند څخه ملاتړ وکړي، خو په تېرو ټاکنو کې یو شمېر کسان د ځوانانو لخوا په دې هم توهین شول چې ولې د فلاني او بستاني ډلې ته ورغلي دي.
که ته د مخالف ټیم په انتخاباتو پر مهال باندې مخالف ټیم باندې گزار کوي، هغه هم دغه خپل لار لري، خپل اصول لري، هغه به په منطقي دلایلو باندې خپل به ورسره پرتله کوي. یا دغه شی ستا مشکل لري، زما دا شی ښه دی، خو دلته دغه شی نه و. دلته هغه اخلاقي پولې قطن ټوله کې سر کې د نوماندانو لخوا، بیا وروسته پلویانو لخوا، بیا ځوانانو لخوا چې مسؤول دغه د جنګ په دوره کې رالو شوي ځوانان دي، په احساساتي یعنی هغه منطقي مسایل ډېر څنډه شوي دي، ټول په هغه احساساتو هغه اخلاقي پولې نړول شوي دي. د احساساتي برخورد دلته به مثلا یو د یو کاندید بد رد ویل په مقابل کې باید هغه نورم د بل بد رد ویل، شخصي توهین تر حده پورې رسېدلی و دغه انتخاباتو کې کمپاین نه.
د نصرت الله په باور په ټاکنو کې د یو شمېر ځوانانو احساساتي غبرګونونه سبب کېدای شي چې د ځوانانو ترمنځ فاصلې ډېرې شي او حتی ملګرتیاوې پکې ختمې شي. دی خپله وایي چې له ډېرو ملګرو سره په دې خفه شوی چې د ده د خوښې نوماند ته یې سپکاوی کړی و.
فیسبوک کې مې یو تګلاره دا وله، کوم کسانو چې به داسې یا فعال کلو یا به دا تګلاره ودي هغوی چې هغې توهین وکړي د بل چا په شخصیت باندې ګزار وکړي، هغوی دپاره مې لنډه لاره دا وله که د دې دپاره چې د خپل ځان دپاره دا سرخوږی څه کمه یا دا سر درد راته نه وي، انفرینډول مې خلاص. مطلب مې دا دی چې نه وایي کړي، خو داسې کړي ولو ما نه دي کړي خپله شخصاً، او کوم چې هغوی کول خو طبعا هغوی زه خفه کړم. نو ما توصیه دا ده زوم باید نه وای خفه سوي، ملګري باید نه کړي سر خفه، خو داسې هغوی خفه کول ما نه غوښتل چې زه په خفه سم. د دې دپاره چې نور ځان د خفګان څخه راوګرځوم، نور ځان له خوابدون څخه راوګرځوم، چې ملګري به مې د ملګرتیا له لیسته وویستل، نور باید دوی کوم نظریات چې ولو او هغسې زما فکر ورباندې خرابېدو زه یې خفه کولم، د هغوی مخه نه ورکېده.
یوه ټپه ده چې وایي خانان به بیا سره خانان شي، منځ کې به توی شي د رامبیل چامبیل ګلونه. نقیب احمد عزیزی هم وایي ځوانان باید په ټاکنیزو پروسو کې داسې ونډه واخلي چې ځان او خپل راتلونکی پکې جوړ کړي، نه دا چې د نورو په توهین او تحقیر سره خپل اعتبار او حیثیت کم کړي.
د ځوانانو په برخه کې تر ټولو لازم له ځان سره د هغوی احتیاط په دې مفهوم سي د داسې کسانو په سر، د داسې سیاستوالو په سر باندې سره خفه نه کړي سي، هغه بیا په خپل منځ کې سره ناست وي او دوی یو بل ته مورچې نیولي. دا کار د ما په نظر یوه حل لاره لري چې هغه د سیاست د تیوري که دوی راځي سیاست ته، باید د سیاست په هکله عمومي مطالعه وکړي. سیاست کله له ربړ سره تشبیه سوی دی، وایي ماتیږي نه کږیږي، کله یعنی داسې شي سره تشبیه سوی داسې شاو مخې وایي نه معلومیږي. دا خبرې درواغ نه دي. که یو ځوان په یو چا سر متوي، شاید یو وخت هغه ګډ ناست سره ویني، دی به بیا خپل ځان ته هم جواب نه لري.
نقیب احمد عزیزی وایي دا چې یو شمېر ځوانان په ټاکنو کې نورو ته بدرد وایي، وجه یې دا ده چې دوی خپل سیال ته د مخالف په سترګه ګوري او په دې خاطر یې د توهین کولو هڅه کوي.
په ټاکنو کې دغه خلک مخالفان نه دي، دا سیالان دي، او ځوانان فکر کوي سیالان لکه مخالفان داسې وي. دوی که د چا ملاتړ کوي نو هغه د هغه سیال ته د هغه د مخالف په سترګه ګوري، او حال داسې هغه په خپله د رقابت په دایره کې له هغه سره سیالي کوي. نو دا داسې نه ده لکه جګړه، سیاو دیاتمن وزل سی په دیموکراتیکو نظامونو کې په انتخاباتو کې ناکام دته نه وایي چې هغه نور هیڅ نس کولای او هغه حذف د لټولنې هغه په بل شکل مبارزه کوي او هغه څوک چې کامیاب ورته ویل کېږي هغه په بل شکل کوي.
د پوهنتون استاد یعقوب وطن ملوي د تیرو ولسمشریزو ټاکنو یو تجربه ده هم ښیي چې یو شمېر ځوانان په خپلو رایو باور نه لري ځکه ځینو یې په ټاکنو کې برخه هم نه واخیستې. خو د هغه وړاندیز دا ده چې دوی باید په دې باور په ټاکنو کې برخه واخلي او خپلې رایې ته ارزښت ورکړي چې یوه رایه هم کولی شي بدلون راولي.
ځینې په دې باور دي که چېرته دغه رایه ونه کارول موږ ونه کاروو دا به ډېر تاثیر پر سیاسي جریان یا هم د هېواد په چارو به هېڅ اغېزه ونه کړي دا زما رایه. خو ما دغه خلکو ته دا وینا ده چې ستا یو رایه د ولس سرنوشت ټاکي. که چیرته یو راتلونکی ولسمشر 50% رایه اخلي ولې یو رایه کمه وي ټاکنې باید دوم دور ته لاړ شي ممکن په میلیونونو ډالر پرې مصرف شي تر څو دوم پړاو ټاکنې هم ترسره شي ولې که ته ګډون وکړې ستا دغه یو رایه وکارول شي او اتمن هلته دغه دوو ترمنځ هغه برخلیک ټاکي دا ستا رایه د دې هر رایه هر قدم د دې چې د ټاکنو محل ته ځي دغه ټاکونکې ده او امید بخون کې ده.
ساندې څنګه خپرونه له ازادي راډیو څخه اورئ د چې په تیرو ټاکنو کې د ځوانانو ونډه څنګه وه کومې نیمګړتیاوې درلودې او څه ډول کېدای شي چې په راتلونکي کې دا نیمګړتیاوې جبران شي په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د ځوانانو د اصلاح او تغییر شبکې له مرستیال بکتاش بریالي سره مرکه کړې ده چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
بریالی صاحب ټاکنې تیرې شوې که یو نظر دې ټاکنو ته اچو په دې ټاکنو کې د ځوانانو ونډه څه ډول ارزوي؟
ډېر ښه. کول موږ راسو خپل انتخابات ته انتخابات خپل یو د ډیموکراتیکو لړیو یو مؤلفه ده چې د کې د خلکو ګډون سره د مؤلفه کېږي چې ډېر برجسته سي. نو د لپاره یو اساسي هغه چې دا چې ځوانان باید ګډون وکړي که ځوانان لکه څنګه چې موږ تاسو پوهیږو چې فعلاً په افغانستان کې 80% پورې د افغانستان نفوس ځوانان ټاکي. د لپاره که موږ غواړو چې انتخابات ته مشروعیت هم ورکړو هغه باید ځوانان باید مشروعیت ورکړي. نو دې په اساس زه فکر کوم چې د ځوانانو ونډه په انتخاباتو کې ډېره اساسي ده او باید هم دوی ګډون پکې وکړي.
کله چې موږ د ښېګڼو خبره کوو یعنی نور ځینو نیمګړتیاو ته هم اشاره پکار ده نو هغه خبرې تاسې څه ډول ارزوئ د دوی کارونه د نورو مخالفو کاندیدانو سره د دوی رویه او چلند؟
تیر انتخاباتو کې دا یو لوی ستونزه شتون درلوده. دغه ځوانان داسې فکر کوي چې مثلا که دغه مشخص کاندید د هر هغه نه چې وي که مخته راشي یعنی راتلونکی حکومت یا دولت جوړ کړي دوی فکر کوي چې زما دغه کوم ګټې چې دي شخصي ګټې مې چې دي دا د دوی له طریقه زه تامینولی شم. نو د لپاره دوی کې کوشش کوي چې مخالف لوری ضعیف وبولي مخالف لوری مندې دوی زبانیز یا قومي حملې وکړي دوی ته نمونه ورباندې کېږي او مقابل لوری هم همدغسې دوی هم کوشش کوي چې ځان قوي وښیي بېرته ځواب ورکړي. دغه ټول کړنې چې دي دې باعث کېږي چې ځوانانو کې ترنګتاوې ډېرې سي.
دغه ځوانان مثال چې په دې خاطر دوی ځي یو بل نومان تحقیروي یا د یو بل نومان پلویانو ته بدرد وایي په ټاکنو کې نو د دې پایلې به څه شي؟
دوی هیڅ لاسته نه راوړي په دې چې اکثرا دا کسان چې په کمپاینی ټیمونو کې وي وروسته د انتخاباته هر لوری چې وګټي وي که هغه دوی خپله هغه ټیم وګټي که مقابل لوری وګټي دوی همسې وزګار پاتې کېږي هیڅ هم لاسته نه راوړي. یوازینی شی چې دوی لاسته راوړي هغه دا دی چې دوی وحدت ته ملي یووالي ته دوی صدمه رسولې وي خپل هغه نږدې ملګري هغه ګران ملګري چې ورته وي هغه یې ځان نه لرې کړي دي.
نو ځوانان څه وکړي هم ټاکنو مخکې او هم ټاکنو وروسته چې دوی استعمال نشي؟
که ځوانان واقعا غواړي چې ښه رول ادا کړي په دې په هر انتخاباتو کې څه هغه ولسمشریزې ټاکنې وي څه هغه د پارلماني وي او څه هم د نورو ولایتي شوراګانې وغیره وغیره ټاکنې وي دوی باید اول کوشش وکړي چې راستي برنامه محور واوسي که په جزئیاتو باندې وغږېږو په جزئیاتو کې بیا دوی
نه باید د کوشش ونی کی چې دې په ځای یو ور رای ورکی دوه درې ځای رای ورکی دا دوی په ګټه نه ده که ګیر راشي قانون لحاظ دوی مرتکب دی او تخلف شوی دی دوی قانوني هغه لري جزا لري یو مثلا بل جعلی اسناد جوړول هم دوی ته هیڅ ګټه نه کوي په دې سره کې دوی د خپل ګران ملګری چې شاید د بل قوم نه وي یا د خپل د قوم نه وي په دې چې هغه په یو ټیم کې دا په بل ټیم کې دوی کنځای وي کې فاش ورته وایي او د دې باعث کېږي چې هغه دوی کوم ملګري چې دي دوی سره بیل شي خو دغه سیاسیون چې دوی د دې په ګټه باندې کار کړی سبا ته دوی یو ځای شي او دوی به د خپل هغه ملګرتیا د خپل دوستي د خپل هغه ملي وحدت ته به دوی تاوان رسولی وي آخر کې به هم هیڅ له سره نه لري.
درنو اوریدونکو دا واده دی اونۍ د تاندې څنګ خبرونه تر بلې اونۍ خو وخت ولري.
شی ټول ملت ور په ګټه کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالي ستاسو د نجات لار ده
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحس
ملاقات اولی کې در آباد صورت گرفت افغانستان و طالبا
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې و په قوم و په سمت و په تنظیم باندې بیشی باید اوغوی اتدا فرصت ورته کړی
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنجشنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو